در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور سپتاس و هم ستری مشی. د سهار اتبجی شوی. السلام علیکم. یوی بلخ پرونې تموز اسد الله لودین هر کلای کوم. طاهر روخان تخنیکی چاري مختوړي د سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام اوري. خو په لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې د بشري حقوقو د څار او د غراز د مدني ټولنو د بشري حقوقو د ملاتړ او څباندې سلو ډلو د امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان ژر تر ژره له دې هیواده راوباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. تاکل شوی نن د سپین بولدک لارا له اوږده ځنډ وروسته بیرته پرانستل شي. نیوزیلند د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه او د کرکټ ملي لوبډله هند سره د سیالۍ لپاره په تمرینونو بوخته ده. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوي همایون همت تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه زیاده حکومت مونږ نه کندهار تذکره مینی او د ټول افغانستان پاسپورت زمینی او د ټول پاکستان شناختی کارت مینی.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویان دی نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارز د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزه صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهار شنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یک شنبې په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده. خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو سیالیو یوه هم وګټي په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو. حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 11 میلیارد او 800 میلیون ډالر وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بې وزله هیوادونو ته سخت گزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي رادیو .com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم خبرونه او راپورونه موندلی شئ، او دغه راز زموږ پر ټویټر هم د ورځې خبرونه شته. د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زره افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یوه لیک کې لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیږدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې یې له افغانستانه ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري نه اورو.
یو سلو درې غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي، بشري سولې، د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک چې دغو سازمانونو استولی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل خپور کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنېدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. دغو سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د دغو افغانانو د لیږدولو پروسه یې په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو دغه راز ویلي چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټکه نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغ وي. دغو ادارو په استولي لیک کې د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږي کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د یو سلو درې ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپوړو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلنکن دا ډول ژمنه د اګست په 10 کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو ایستلي خو یو شمېر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ ژمنه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګست د میاشتې له 15 چې طالبانو کابل ونیو تر 10 پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جکپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو تر منځ د یوه ګډه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موریدل چې د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لسګونو زرو افغانانو د رایستو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر امریکا هم انتقاد کړی چې خپل چارې سمې نه دي تر سره کړې او د دې افغانانو د رایستلو چارو ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکي کمال سادات مې په تیر خبرونه کې وپوښتې چې آیا رښتیا هم امریکا په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟ هغه وایي
لومړی خو دا چې دغه مسؤلیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمېر کسان چې هغوی په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې اتو څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې بند دي او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خو دا چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویره لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لودین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کیږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې دی هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه ده چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته د رسیدګي وشي. ښاغلی لودین، اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور درلودل.
سادات صاحب، تر ډېره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهره ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړ، یو لکه څلور ویزر افغانان راوویستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کلی کوو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راوبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوې کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول، مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوې چې اوس مستحق کسان دي په یغیز نه دي اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره، دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل، په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي، داسې دی اوس هم همدغه نټو اصاف سره کینی، او دی وایي چې د دوی ملګري دوستان یا چې دوی سره یې کار کړی دی، په هغې د سلا مشورې سره وکړي، لیکن داسې څه چې باید وشي هغه څه نه دي شوي.
د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 صفو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ایم په 3.5 صفو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې درته ویل، په دې ساعت کې